مختلف سوی شکل دغه اطفال ولادت کی دلته په شپخانه کې نو تقریبا دغه اتنی وکال د شروع څخه تر دا اوس پورې تقریبا 15 په شاوخوا کې اطفال ولادت کړی دی دا سوی شکل.
ډاکټر سید رسول مرستندوی د ماشومانو د سوی شکل کې د لومړی علت جنگ جګړې د ډیرو نږدې خپلوانو ترمنځ ودونه او د کیمیاوي توکي استعمال په ګوته کوي.
اصلي لاملونه که اوس خو چې موږ دا 15 تجربه چې وینو چې پخوا زه په دا 15 چې هلته وم ما دغه سالت نه و لیدلی دوغنه مریضان مې نه و لیدلي اوس نو زه ډېر فکر کوم چې دغه دغه کیمیاوي مواد و دغه انفجاري مواد و د دې حالت تاثیر پې ډېر او امکان نشته چې د بعضې نږدې اړیکې چې فامیلونو سره ولري دوستان د کال ور د خالر ور د ماما د هغو تاثیر هم پشکې کوي ډېر امکان نشته چې د هغو تاثیر پشکې کوي خو ډېر د دغه بدبختیو تاثیر دی د دغه امنیو تاثیر دی دغه جنگ تاثیر دی چې داسې یو حالت راغلی.
عبدالهادي چې خپل وراره‌ګان یې د درملنې لپاره میرویس ابزوی روغتون ته راوستلي ازادي راډیو ته وویل چې د یو ورور دوه اولادونه یې زیږېدلي چې یوې خبرې نس کولی او د بل پښه لانډه ده. عبدالهادي وایي ورور یې د اکا د لور سره واده کړي.
دلته مې خپل وراره‌ګان مې چې د دوه کوچنیان چې راویستې مې چې واده شفاخانې ته دی د یوه یې پښه لانډه ده او بل ګونګی دی. نو ډاکټرانو راته وویل چې دغه کوم مرضونه چې په دې کوچنیانو کې شته دا د خپلوانو د واده چې کوم چا په خپلوانو کې واده کړی د هغوی اکثره کوچنیان په دغسې مرضو اخته یي. نو رښتیا هم موږ چې وکتله زما ورور چې دی د اکا د لور سره واده کړی دی نو دا کوچنیان په دغسې مرضوی اخته دي.
که څه هم د جګړې شکیلې غاړې په جګړه کې د هغو توکو د استعمال خبرونه بې اساسه بولي چې په ترکیب کې کیمیاوي مواد ولري خو یو شمېر نړیوال بنسټونه وایي چې په افغانستان کې لا هم ځینې داسې مواد د جګړې شکیلې غاړې د یو بل د ځپلو لپاره کاروي چې د انسانانو پر ژوند منفي اغېز کولای شي.
اساسي او بشري حقوق
د اساسي او بشري حقوقو د خبرونې درنو اوریدونکو لایويونه ورسمو به هم د خبرونې ته زه همایون هیوات هر کله کوم دا ونې په د خبرونه کې په فساد غیګو دا چې فساد څه ده پایلې څه دی او سمره د خلکو په ژوند اثر لري په دې اړه د خبرونې لمل مسره بحث کوو. د خبرونې ملمه مهم د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د سارنې ورزونې د څنګه مشر خغلی عبدالواحد سیرت ده. سیرت صاحب تاسو ته په پایل کې خرغلاست وایو که د پایل د پښتنې په توګه دا مطرح کو چې کېدی شي خلک د فساد په اړه معلومات ولري خو که له علمي اړخه په دې اړه غږیږو نو فساد څه ته وایي؟
په لومړي سر کې تاسو ته ستاسې محترم ادارې ته ټولو اوریدونکو ته سلام احترامات وړاندې کوم. فساد خو فسادن اخیستل سوی ته ده یو عربي کلمه ده. هر هغه څه ته وایي چې هغه یا وخت پې تیر سي او یا د خپل طبیعي حالت نه تغییر ومومي نو ده ته مونږ فساد وایي. سو نو فساد د قرآن عظیم شان د آیاتونو نه او د احادیثو نه د څرګندیږي چې الله ذوالجلال انسانانو ته بشریت ته د هر هغه طبیعت چې هغه له خپل طبیعي حالت نه واوړي د انسانانو په ژوند باندې بد تاثیر وکړي هغه لنډې دغه ته فساد ویل کیږي. ولې راځو دې ته چې په فساد په افغانستان کې یا په نړیواله کچه باندې څه ته وایي او نړیوال قوانین څنګه انزور ورته لري څنګه کتنه ورته لري. طبیعي خبره ده فساد خپله د نفس نه شروع کیږي له کورنۍ نه شروع کیږي له کلي کور نه شروع کیږي همداسې تر دولتونو پورې رسیږي او دا په ټول اړخ د ژوند باندې منفي تاثیر لري. نو نن سبا چې موږ او تاسې په دې رابطه باندې غږیږو چې فساد دغه فساد چې نن د ټولو بشریت او د ټول نړۍ د بشر حقونه تر پښو لاندې کړي دي دغه فساد هغه که په هر اړخ کې موږ او تاسې وګورو که هغه اقتصادي اړخ وي که هغه تجارتي اړخ وي خو خلاصه د بشر ټول هغه حقونه چې کوم بشر ورته اړ دی دغه فساد کولای سي چې د ټولو بشري حقوقو هغه حقوق تر پښو لاندې کی. پس دغه ته بیا غزمغه خبره صدقې چې هر هغه شی چې د طبیعت نه وګرځيږي خراب سي هغه ته مونږ فساد وای، چون دلته د بشري طبیعت دغه دی چې باید دغه ټول خپل حقوقو ته ورسیږي. دا چې بهرني عوامل او هغه طبیعتي عوامل د دې معنی کېږي چې باید د ده د حقوقو مخنیوی وسي، نو دغلته فساد رامنځته کېږي. او فساد مختلفې بیلګې لري، مختلف عوامل لري.
که موږ د فساد د ډولونو یا هغه د منابعو په اړه غږیږو، کوم هغه کارونه دي چې هغه په فساد کې حسابېدلی شي؟
البته خوشبختي دلته ده چې مخکې قانون د جزات و هغه ډېر مختصر و، ولې نن سبا کو د جزات تدوین سوی دی، هغه مری الاجرا دی. په ده کې دغه د ژوند ناخوالۍ په افغانستان کې او بیلګې یې راخیستې دي، په دغه کود جزا کې ځای ورکړی دی. د ده اصلي عوامل یا بنیادی شیان د دې فساد چې کوم دی، هغه رشوت دی او اختلاس دی، غلاوی دی او ناوړه ائتلافونه په برابر د یو صحیح نظام کې، او داسې نور ناخوالۍ دي چې هغه د خپل حدودو نه تجاوز دی ته هم مونږ د فساد یو بیلګه وایسو. ناوړه استفاده د خپل موقف د خپل وظیفې نه، بل دا چې نور داسې څه عواملونه دي چې هغه په کود جزا کې ډیر زیات دي چې مونږ نسو کولی بنان د ذقیت د وخت نه چې مونږ دلته هغه هو به هو ذکر کو دلته. خو مونږ او تاسې نن سبا ټول هغه عوامل په سترګو په دولتي اداراتو کې وینو. بناً دغه عوامل او دغه اسباب دی په دولت کې چې نن سبا زموږ دولت چې څومره کوښښ کوي، تلاشونه کوي چې تر هغو پورې دغه عوامل او یا بنیادي شیان چې په کوم دولت کې خلکو رواج کړي دي هغه له بینه یوستل سي. ولې متاسفانه نن په افغانستان کې فساد ریښې غلولی دی. حاکمیت د قانون نسته ده، روابط په ضوابطو باندې قایمه دي. خو بالاخره دغه فساد ریښې اوس ډېرې قوي سولې په دولت کې، ځننه ننوتلې، له دېنه سیاسون، له دېنه تنظیمي ډلې ټوپلې، له دېنه مافیا، له دېنه دغه هغه څوک چې اقتصاد په لاس کې دی، اقتصاد لري، ټول د دغه حالت نه ناوړه استفاده کوي. او همدغه دی چې په جامعه باندې بد تاثیر اچولی دی، او جامعه نن په یو سرګردانه حالت کې پریښی دی.
سیرت صاحب، کله چې فساد کیږي د نورو حقونه پکې تر پښو لاندې کیږي، د دې لپاره چې د فساد مخنیوی وشي تاسې کومې د حل لارې وړاندیز کوئ؟
حل لارې خو ډېرې زیاتې دي، لکه څنګه چې فساد دغسې ریښې غلولی دي په هر اړخ کې. داسې لنډ دغه ټول را ټول کو د حل لارې. خو اول مخې چې ما اشاره وکړه، موږ مسلمان یو، مسلمان سره تبعیض نه ښایي، مسلمان سره تعصب ورسره ښه نه ښایي، د سمت او د طرف ورسره تعصب ښه نه ښایي، تنظیمي تعصب ورسره نه ښایي. اول خو چیرته چې یو مسلمان دغه له خپل ځان نه لرې کړي چې زه یو مسلمان یم، زه مکلف په د حلال ډوډۍ په کسب باندې مسؤول یم، او الله ما ته حلال روزی امر کړی دی، زما دین د حلال روزی امر کړی دی. بیا په دې کې مونږ وضعي قوانین لرو، دغه وضعي قوانین هم د یو انسان له خاطره، د یو عاقل له خاطره دا پکار دی چې مونږ باید تابع د خپل وضعي قانون هم واوسیږو. ځکه که چیرته دغه وضعي قانون مونږ رعایت نه کړو، نو اخواته زمونږ په دنیا کې مجازات هم معلوم دي. نو بناً دغه وضعي قانون رعایتول پکار دي. ځکه که یو سړی یو جرم د فساد وکړي، هلته هغه بندې خونې ته لاړ سي، اولته هغه بندې سي، دغه ازادي سلب سي، دغه هغه حیثیت، هغه کرامت، هغه عزت په کورنۍ کې جامعه کې ټوله بین سي. یعنی دغه دنیا ډېره وړو کې مجازات ای، هم د دولت له طرفه، هم هغه کورنۍ د اجتماع له طرف نه. ولې مونږ دغسې بیا یو آخرت لرو. بل دا دی چې د دغه وضعي قانون حاکمیت مونږ ته پکار دی، ښه حکومتوالۍ مونږ ته پکار دی، چې حکومت باید هر هغه مجرم چې په فساد باندې اخته دی، فساد کوي، هغه باید وپیژني،
هغه شناسایی کی هغه د قانون منګولو ته وسپاري او هیڅ رحم در باندې نه کوي، ځکه چې وزیر قانون هغه سمت، هغه زبه، هغه تنظیم، هغه هیچ څوک نه پیژني، بجز هغه څوک پیژني چې د دې قانون په مخالفت باندې څوک روان سي. نو دغه هغه حل لار اساسي دغه ده چې مونږ صحیح وزیر قانون او شرعي قانون په خپل جامعه کې تطبیق کو، او اول خدا ده چې مونږ خپل خدای ته، خپل رب ته تابع سو او اسلامي قوانین په ځان باندې ومنو، او مونږ مکلف په حلال روزي باندې نه به د چا حق خورو، نه به چا ته حق ورکوو. په هر اړخ کې چې مونږ کار کوو، په هغه اړخ کې اسلام مونږ ته خپل دستورات پریښي دي، مونږ ته وضعي قوانینو خپل دستورات پریښي دي. که مونږ په دغه دو قوانینو باندې لاړ سو محترمه، زه دا په یقین در سره ویلی سم چې خلق خوی دی میاستو تی اغی کهی زی دیگه دقی و دیگه ثانیه و دی حتی دیگه سات اغی گڑای تزمین کومه چی چوک لالله نوو ویریگی او قانون شرعی او وزی پزان بانی تدبیق که او دغه مظلوم انسانانو تا دی دوی حق رو رسی، نو دغه فساد جرده او ریخی و چیگی. او امید داده چه ټول مونږ او تاسې لاس یو کو، دغه د فساد نیالګی دل نن ونې ته رسېدلی، د غریبو او د مظلومو خلکو په ژوند کې ریښېز غلولې دي، د هر ریخوانه د مظلوم او د بیچاره و خلکو وینې زبیښي. زما امید دا دی چې دغه دولت زمونږ لاس یو کی د داسې اشخاصو په تشخیص کې، او د دوی سپارل قانون ته، او بالاخره د قانون حکم د دوی په رابطه باندې صدور، دغه یوازینی زمونږ حل لاره ده. ضوابط په رابطه باندې پرېږدو، کار اهل کار ته وسپارو، او په کار کې مونږ باید زهد او تقوا خپله کړو. انشاءالله العزیز زه امیدوارم چې دغه د فساد جړې به ډېر زر وچې سي، او په دې امید باندې او هغه ورځ انشاءالله نږدې راتلونکې ده.
ډېره مننه سیرت صاحب. درنو اورېدونکو، دا وه د دې اونۍ خپرونه چې ومو اورېده. تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې دې واچو شیروا باندې برابر کړل دا شیروا کې به مړې خوړه واکه به تغاشي بچ
خالونه واړه شنه خالونه زنه خالانو کاری به کومه
ارغه اس به تکړه اس به تب په دیوانې سپریږي سهار سهار به په دیوانې منډي وي په ډیرو ځایو کې
جوړونکې فرشته مرسل.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. رستوران د لومړي ځل لپاره چیرې جوړ شو؟
په نړۍ کې د رستوران تاریخچه دقیق نیټه یې نه معلومیږي، خو داسې مسوایل چې رستورانونه به نه و نو موږ په لرغونې زمانه کې